امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف زئی تاسو ته هرکلی وایم. درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه اوري. نن د دوشنبه ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په خبرونه کې به واوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست په مقام کې خپل لومړیو سلو ورځو ته په اشاره سره د خپل اقداماتو لیست وښود، چې وایي په دغه مقام کې وخت ډیر ګټور وو. او د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري ریاست سل ورځې پوره شوې خو لا هم څرګنده بهرنۍ پالیسي نه لري. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري. اوس سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي.
د خبرونو لنډیز: د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کوردی جنگیالیو سره د امریکا په مرستو خوشاله نه دی. په سعودي عربستان کې شپږ سلوېښتنه ترورستان نیول شوي دي، او د آلمان مشر انګلا مرکل سعودي عربستان ته په سفر تللي، او هلته د هغه ملک د مشرانو سره د مهاجر د مسلې په شمول په یو لړ نور مهم مسلو خبرې کړې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل: پرون د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې د هغه حکومت د هغه ټلویزیونی راپور د لیدلو نه وروسته ډیر زیات خفه شوی چې په هغې کې امریکایي قواوو په سوریه کې د هغو کوردي جنګیالیو تر څنګ عملیات کوي چې د انقرې په نظر هغه ټروریستان دي. مګر واشنگتن په دې عقیده ده چې دغه کاردان د داعش د ډلې د ملیشاو په ضد په جنګ کې فوق العاده مهم رول لري. په تیر هفته کې د ترکیې د هوایي قواو جنگي الوتکو په سوریه کې د کوردي خلکو د حفاظت یا د وای پی جی په قواو بمباري کړې ده. انقره وایي چې د غډله د کوردستان د کارګر د ګوند سره چې دا درې لسیزې کېږي د ترکیې د جنوب ختیځو سیمو د کنټرول لپاره جنګیږي اړیکې لري. امریکا د ترکیې په دغو هوایي حملو اعتراضونه کړي او ویلي دي چې دغه بمباري د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د تایید نه پرته شوې، او ویلی دی چې په هغې کې بې موجبه زموږ د ملګرو د قوه او افرادو ته د سر تاوان رسیدلی دی. د سعودي عربستان د امنیتي قواو مقاماتو ویلی دی چې د هغې ټروریستي شبکې شپږ څلوېښتنه غړي نیولي چې په هغه ملک کې د تیر کال په ټروریستي حملو کې لاس درلوده. د سعودي عربستان د داخله چارو د وزارت نطاق برید جنرال منصور الترکی ویلي چې دغه ډلې په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د تیر کال د یو ځانمرګي د بم د چاودنې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی و. هغه لیل ترکی ویلي دي چې په دغو نیول شوو کسانو کې 22 د سعودي عربستان اتباع دي، او باقي پاتې 14 کسان د مصر، د پاکستان، افغانستان، سودان او اردن دي. د آلمان مشر انګلا مارکل پرون سعودي عربستان ته په سفر تللی، او هلته د سعودي عربستان د مشرانو سره د مهاجرو د ستونزو په شمول په یو لړ مهم مسلو خبرې کړې دي. میرمن مارکل د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره لیدلی، او ټاکل شوی چې به متحده عربي امارات ته هم سفر وکړي. په منځني ختیځ کې سعودي عربستان او متحده عربي امارات د آلمان ډیر نږدې تجارتي ملګري دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي که چېرې شمالي کوریا خپل شپږم اټومي ازموینه وکړي دا به خوشاله نشي. هغه دا هم ویلي دي د فکر کوي چې د چین جمهور رئیس به هم چې ډېر د احترام وړ شخص دی خوشاله نشي. شمالي کوریا د دې هڅه کوله چې د داسې دوګدت واټن توغندی جوړ کړي چې 9000 کیلومتر لرې پرې امریکا وولي. شمالي کوریا د دغه شان یو توغندی ازموینه د شنبې په ورځ هم وکړه، مګر جنوبي کوریا وایي چې هغه هم ناکامه شوې. د هغو تحقیقاتو نتیجه چې د مارچ په میاشت کې په سوریه او عراق کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشاو باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د بمباریو په باب پرون خپره شوي ویل شوي چې په هغې کې 15 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې ډېر احتیاط سره بیا هم په غیر قصدي ډول په دغو بمباریو کې دغه شمار ملکیان وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د 2014 کال راهیسې چې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو هوایي حملې پیل شوي، په هغې کې 352 ملکیان وژل شوي دي. مګر په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د 2016 کال راهیسې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بمباریو کې د 3000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. او د ترکیې په مطبوعاتو کې راغلي رپوټونه وایي چې د یو مشهورې ایرانی تلویزیوني شبکې مالک د یو بل تن سره یو ځای په استانبول کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د جی ای ایم د تلویزیوني شبکې مالک سعید کرمیان د شنبې په ورځ ناوخته وشتل شوی او ویل کی دغه سره ملګری تن دغه تجارتي شریک وو. د دغه تلویزیون مرکز په دوبای کې دی او د ترکیې د تلویزیونو پروګرامونه په فارسي ژبه د ایران د خلکو لپاره خپروي. تهران په دغه تلویزیوني شبکې او د تورته تلویزیونو باندې سخت اعتراضونه کوي او وایي چې هغوی په ایران کې د غربي کلچر او کلتور د خپرولو هڅه کوي. او د مالی او د بورکې سینا سره تنه زده د هغو فرانسوي کو په عملیاتو کې چې په هغه سیمه کې د فرتانو په ضد کې شل تنه فرتان وژل شوي دي.
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهور ریاست په مقام کې خپل لومړی وسلو ورسو ته په اشاره سره د خپل اقداماتو لیست وخود چې وایي په دغه مقام کې ډیر ګټه ورو. هغه مقررات تی لغو کړل چې کارونه د منځ وړل او په خپل هغه وعده ټینګار وکړو چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په دیوال جوړوي. د امریکا غک خبریاله ایسابیلا کوکولی په دې باره کې د رپورت را لېږلی چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي.
ټرمپ د شنبه په ورځ د پنسلوانیا د هارسبرګ په میدان کې د زورګونو کسانو غونډې ته وینا وکړه چې اوریدونکي ټول ملاتړي وو او د متحده ایالاتو په شعارونو سره یې تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We need the wall to stop the drugs and the human trafficking. We need the wall. In just 100 days, we have taken historic steps to secure our border, imposed needed immigration control like you've never seen before. Is that true? And properly screen and vet those seeking admission.
من دیوال ته ضرورت لرو چې مخدره مواد او د انسانانو قاچاق پر بند کړو. من دیوال ته ضرورت لرو. من فقط په سلو ورځو کې تاریخي اقدامات وکړل چې خپل سرحد وژغورو. په مهاجرت داسې ضروري کنټرول لګول شوی دی چې تاسو په خوا هیڅ نه ولیدلې. آیا دا رښتیا ده؟ هغه کسان چې زموږ هیواد ته د راتګ اجازه غواړي په مناسبه توګه تلاشي او معاینه کیږي. دوی به راځي ځکه چې دوی زموږ د هیواد سره مینه لري. که نه وي نو موږ ورته اجازه نه ورکوو. موږ په یو ډیر ساده اصولو سره اقدام کوو چې هغه دا دی، زموږ د مهاجرت سیستم باید د امریکایي کارګرو، د امریکایي کورنیو، د امریکایي شرکتونو او د امریکایي اتباعو ضرورت په لومړي سر کې وګڼي. دا خیریه کلنۍ غونډه په واشنگټن کې د دې غونډې سره په عین وخت کې جوړه شوې وه. د غونډې برخوالو د مطبوعاتو د نوم په یادولو سره ملنډې ووهلې او کله چې ټرمپ په یو شمېر تلویزیوني شبکو مسخرې وکړې چې جعلي خبرونه خپروي نو دوی چکچکې وکړې. د ویلې مطبوعاتو ته یې چې د ده په باره کې په لومړۍ وسلو ورځو کې خپرونې کړې دي د هغوی په ارتباط ورته د ناکامۍ نمرې ورکړې دي. ټرمپ ویلی امریکا د هغه بین المللي سیستم یوه برخه ده چې د امریکا په قیامت جوړ شوی دی او وعده یې وکړه چې په راتلونکو دو هفتو کې به د اقلیم په باره کې د پاریس په غونډه کې یوه مهمه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري ریاست نسل ورځې پوره شوې خلا هم سرګند بهرنۍ پالیسی نه لري او په خاصه توګه د افغانستان په اړه کومه روښانه ستراتیژي نه ده مطرح کړې. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون په دې اړه په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
یو لنډه پوښتنه دا کوم چې د تروریزم ضد جګړه کې د افغانستان حکومت د امریکا نه خصوصا د ټرمپ حکومت نه څه شی غواړي؟ اصلا
اول خو تاسو ته لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د دې پاړه باندې چې مونږ څو غوښتنې لرو، یو خو تاکتیکی مسائل دي، دا پاغي باندې خبرې نه کوم. د دې پاړه چې مونږ غواړو د دوی نه یو داسې تګلارې ولري د امریکا حکومت چې هغه دوامدار ووسیږي، چې هر ورځ بدل نشي، نن عسكر زیاتو، نن کمو، نن هغه وضعیت چې تر اوسه پورې موجود درلودلو هغه تغییر وخوري. بل دا ده چې اولین ځل دی چې د افغانستان حکومت خپله یو تګلار لري، یو څلور کلنه تګلار لري، او دا په لویه کې د هغه ټول ارمانونه چې د افغانستان ولس لري، چې افغانستان په خپل خپو ودرېږي، د هغې نمایندګي کوي. اولین ځل دی چې مونږ خپل امنیتی پلان جوړو، او د دې پلان په دې پلان کې د ولسی مشارکت، د خپلو د امنیتی ځواکونو ژغورنه، د ملکي تلفاتو د کمیدلو، دغه ټول هغه بناوي چې باید ضروري وي چې په دې کې ولري، هغه مو ځای پر ځای کړی دي. نن دنیاوال چې امریکا پکې شامل ده، زمونږ د دغه امنیتی پلان طرفداري کوي، او غواړو چې د دوی د همدغې پشتیبانی
وکړي.
امریکا خو هغه کار وایم چې نن د افغانستان خپل یو پلان مخته کړی دی، او مونږ غوښتنه د دوی نه ده چې د دغه پلان حمایت وکړي.
حمایت مالی به خامخا پلی،
خو هغه تکتیکی مسایل چې څه د افغانستان تجهیزات ته ضرورت دی، هوایي ځواک نه پیاوړی کول دي، دغه ټول پکې شامل دي.
صحیح.
خو هدف یې په لویه کې دا دی چې نن افغانستان په خپلو خپو د درېدلو هغه اولنی اقدام چې ضروري و په امنیتي چارو کې هغه یې اخیستی.
یو مهم بل بحث دا دی چې د افغانستان حکومت، یعنې تاسې همیشه د افغانستان د نامنۍ په اړه په خپل ګاونډي یعنې پاکستان باندې ډېر اچوئ، او داسې فکر کوئ چې دا ټول تروریستي ډلې خصوصا طالبان هلته حمایت ترلاسه کوي، همالته تنظیمیږي او رالیږل کېږي افغانستان جنګ ته. فکر کوئ ستاسو دا اندېښنه د ټرمپ حکومت چې اوس یې سل ورځې ایله پوره دي، داسې جدي ونیسي او په پاکستان فشار راوړي؟
یو خو دا ده چې د امریکا او د پاکستان خپل هغه دوه اړخیز ارتباطات دي، په هغې باندې مونږ غرض نه لرو او نه ورسره کار لرو. مونږ شی چې مونږ غواړو هغه دا دی چې پاکستان باید د ترهګریزه سیاست نه لاس واخلي، په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا سره همکاري وکړي، او د بین المللي همکارانو نه چې د امریکا په شمول د دوی نه په د قانون په عملي کولو کې، او د پاکستان باندې د دې فشار واردول چې باید د دغه رقم ترهګریزه سیاست نه لاس واخلي، او د سیمه ییزه همکارۍ طرف ته مخه کړي، په دغه کې همکاري غواړو.
او امریکا دا رول یعنی لوبولی شي
په تر اوسه پورې؟ مونږ زمونږ هغه د دوی سره توقع هم داده، او د دوی سره تر اوسه پورې چې څونه خبرې مو کړې دي، دا واضح شوی ده په واشنگتن کې اوس د پاکستان هغه دوه اړخیزه سیاست تقریبا په واشنگتن هم په کانګرس کې د دوی په غړو هم د مختلف اعضابو او د تینک ټانکونو په بحثونو کې واضح کیږي چې اوس دغه سیاست نور ځای نه لري.
راځم یو بلې موضوع ته. چون افغانستان او امریکا خپله د هغه دوه اړخیز امنیتي تړون د مخې نه ډېر ستراتیژیک همکاریان لري، صحیح ده؟ او راپورونه دا دي یا ادا دا کېږي چې په افغانستان کې روسان او حتی ایران د طالبانو حمایت کوي او وسلې ورته ورکوي. دا اندېښنه که دومره جدي، تاسو واشنگتن یعنی د افغانستان حکومت او د ټرمپ حکومت په ګډه دې اندېښنې ته څه جواب ورکوئ؟
ترهګري یوازې د افغانستان نه بلکې د منطقې یو مشکل دی، او هر څوک که دا فکر کوي چې ترهګرو سره کومک کیدای شي چې د دوی په ګټه واوسیږي، یو اشتباه ده. دا په افغانستان کې دغه د طالب یا د داعش دا صرف نمونه دی، یو برانډ دی، خو برانډ پسې نه ګرځېږو. اصل کې مشکل ترهګري ده، او په دې لاره تګ نه د افغانستان په ګټه دی، نه د منطقې په ګټه دی، او نه یې افغانان غواړي. او په وچ زور یې په افغانانو باندې تحمیلول دا امکان نه لري، او د دې تجربه پخوا هم خلکو ته شوې ده. که چېرته وغواړي چې پر افغانستان باندې په وچ زور یو مفکوره تحمیل کړي، د هغې نتایج به مثبته نه اوسي.
که یو لنډ جواب بل راکوئ، تاسو خامخا راپورونه اورئ او تعقیبوئ، چون واشنگتن کې هستئ چې جمهور رئیس ټرمپ حکومت په خپل هغه د امریکا د پرمختیایي ادارې ډېر پروګرامونه بند کړي دي، او افغانستان کې دوی ډېر پروګرامونه لري، داسې توقع لرئ چې د ټرمپ حکومت دې په ملکي برخه کې دغه کومکونه چې کومه وادي په خوانی حکومت کې وي یا پس د دینه وکی یا پلان کې لري څه شي تاسو د اطلاع لري د سه
یو څو هفته مخکې د امریکا یو بین الوزارتي هیات افغانستان ته لاړو چې په مشه کې جنرال مکماستر د دوی د مشورې امنیت تلاکارو د دوی هغه ارزیاونه چې په افغانستان کې وی چې ضرورتونه چي دي او زمونږ د دوی سره په دغه برخه باندې خبره ده دی و چې چیرته و غواړي چې په کومکونه د کومکونو په نوو باندې خبره وشو دا به بهتره ووسیږي چې د دوی کومکونه د افغانستان د ضرورتونو پر اساس باندې ووسیږي د دولت د پلانونو د پاغه اساس باندې د همکاري وشي نو خبره ده دی نه چې څونه کومکونه افغانستان سره کی خبره ده دی چې د دوی نویت پد شوی او تر رقم د افغانستان سره کومک کولای شي چې برته په خپل خو باندې هغه خپل
موثریت یعنی ډیری
موثریت مهمه خبره ده دی چې برته د افغانستان دغه لوی پلان چې دی چې په خپل خو ودرېږي د هغه سره همکاري وکړي
مننه ما یو څه تشکر کور دی ودان ډیر تشکر مهرباني وخت نه تشکر
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
په داسې حال کې چې د مای په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالو ورځ منځل کیږي د بي سرحده خبريالانو موسسي او څو نورو مطبوعاتي موسساتو په یو تازه رپورت کې چې د جمعې پورز خبر کو د مطبوعاتو د ازادۍ په باب د ترامپ د ادارې په پالیسي باندې نیوکې کړې دي په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبريال ویلیام ګالو د رپورت غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي
د بې سرحده خبریالانو موسسه فریډم هاوس او د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو کمیټې په شمول متبرو نړیوال مطبوعاتي موسساتو د چهارشنبه په ورځ چې د مې درېمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع په خپل رپورت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې په خپلو ویناګانو کې د ژورنالیستانو په خلاف په نفرت امیز لهجه خبرې کوي د متحده ایالاتو حکومت چې تل خپل ځان د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط د نړیوالو لپاره ویخه نمونی او ماډل په توګه معرفي کوي او په نور هوادونو کې د حکومتونو او دولتونو لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ د غصب کولو په ضد تلغک پورته کړي دا ځلې په خاغلی ټرمپ باندې د نړیوالو مطبوعاتي مؤسساتو لخوا چې څومره سخت انتقادونه شوي دي سابقه نه لري فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې لټرم نه ادا پوښتنه کوي چې د مطبوعاتو په بنیادي او اساسي اصول عقیده او باور لري او کنه او د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو کمیټه چې تیر کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر مهال ښاغلی ټرمپ په نړیواله کچه د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره یو غټ او بې سابقې خطر وبلو وای له کوم وخت نه چې ټرمپ د جمهوریت ریاست په توګه خپل کار پیل کړی دی د مطبوعاتو د ازادۍ وضع له بده بدتر شوی او ښه شوی نه ده یو شمیر نورو نړیوالو مطبوعاتي رسنیو هم په خپلو رپورټونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځ د لمانځلو په موقع د جمهور رئیس ټرمپ پر مطبوعاتي پالیسي باندې له انتقاد نه ډک رپورټونه چاپ کړي دي او څه چې ذکر شو صرف یو نمونه وه که په مجموعي توګه ورته وکتل شي په واقعیت کې په حیرانوونکي ډول د ټرمپ د ادارې د توبیخ او سرزنش معنا لري متحده ایالات ځان د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ په اړه په نړۍ کې د یو منل شوي سټانډرډ او ماډل په توګه پیژني په ټرمپ باندې د مطبوعاتو د اعتراض یو علت دا دی کله چې هغه تیر کال د امریکا د ملي سیاست په صحنه کې قدم کېښود نو سمدستي په ژورنالیستانو باندې بدرېغه لفظي حملې پیل کړې او امریکایي مطبوعات د حکومت د مخالف ګوندونو میاد کړل یو ځلې ویلو چې ژورنالیستان د ځمکې په سر تر ټولو زیات خاین انسانان دي ټرمپ مطبوعات او ژورنالیستان د فیک نیوز یا د جعلي خبرونو په خپرولو تورن کړي او ان تر دې چې هغوی د ولس دښمنان وبلل مګر اوس داسې ښکاري چې مطبوعات ورنه په دې هفته کې خپل بدل اخیستی د فریډم هاوس په کلنی رپورټ کې چې د جمعې په ورځې په نیویارک کې خپور کړی راغلی څومره زیات سپکاوی چې ټرمپ د خپل حکومت په څو لومړیو میاشتو کې کړی د امریکا په تاریخ کې بل کوم جمهور رئیس د خپل حکومت په ټوله دوره کې نو کړی په رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی چې د مطبوعاتو په اړه د ټرمپ دا ډول تبصرې ښیي چې هغه په خپل زړه کې له مطبوعاتو نه څومره زیات نفرت کوي د بې سرحده خبر اعلان مؤسسه د پریس فریډم انډیکس یا د مطبوعاتو د ازادۍ د شاخص ترین ولاندې په خپل رپورټ کې وایي چې د ټرمپ منفي تبصرې په اوږده موده کې د مطبوعاتو د ازادۍ نه د دفاع لپاره د امریکا عنعنوي سیاست ته زیان رسوي او په نړیواله کچه د مطبوعاتو د ازادۍ او د ژورنالیستانو د حقوقو تر پښو لاندې کولو سره مرسته کوي کله چې امریکا غږ په دې اړه د سپینې ماڼۍ له مامورانو نه د تبصرې غوښتنه وکړه هغوی ځواب ورنه کړ خو مخکې دا خبره کړې وه چې ټرمپ د مطبوعاتو احترام کوي او یوازې پر هغو رسنیو باندې انتقادونه کړي دي چې له انصاف نه ورسره کار نه اخلي د بسرحده خبريالان مؤسسه وايي چې په نړۍ کې ټرمپ یوازینی سیاسي مشر نه دی چې پر مطبوعات باندې انتقادونه یو ساتیری غني. په کاناډا، برېټانیا، پولند او د اروپای اتحاد په ځینو نور هیوادونو کې هم له مطبوعات سره سم چل چلن نه کیږي. دا نړیواله مؤسسه وايي چې متحده ایالاتو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه اندېښنې د ٹرمپ د راتګ نه مخکې هم موجودې وي او امریکایي مطبوعات اوس هم مهم نقش لوبوي. په اساسي قانون کې د مطبوعاتو د ازادۍ د تضمین په برکت ازادي لري، خو که کمزوري شي په نړیوال کچه به په دیموکراسۍ او د مطبوعاتو په ازادۍ منفي اثرات ښکاري، ځکه هر څه چې په امریکا کې پیښیږي په نړیوال کچه تاثیر لري. د 2018 کال لپاره د بسرحده خبريالانو د موسسې په رپورټ کې د متحده ایالاتو د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې نوم په 43 لمبر مقام کې واقع دی، چې د تیر کال په کچه 2 درجې راټیټ شوی دی. تیر کال د نړۍ په درېیمه برخه هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ شاخص 10.5 راټیټ شو او د فریډم هاوس رپورټ وایي چې دا وخت د ټول نړۍ د نفوس 10% کې د مطبوعاتو د ازادۍ له واقعي نعمت نه برخمن دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اورئ. په زرګونو کسانو د شنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د اقلیم په ارتباط مظاهره کړې وه. د مظاهرې تنظیم کوونکي وایي دوی هیله لري چې دغه مظاهره به د ټرمپ حکومت او په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته چې د اقلیم په باره کې پریکړې کوي څرګند پیغام ورسوي. د امریکا غږ خبریالې الیزابت په دې باره کې دا راپور شلېګلې چې تاسو ته یې دروړو.
علاقه مند امریکایان په سرل مارکیټ د واشنگټن لارو کوڅو ته راووتل او د سپین ماڼۍ په لورې د پنسلوانیا په جاده کې مارش وکړ او د اقلیم د بدلون په باره کې د ټرمپ د حکومت د دریځ په خلاف احتجاج کوو. دغه مظاهره 4 ساعته وروسته له هغه وشوه چې جمهور رئیس ټرمپ اجرایه فرمان لاسلیک چې هدف ورنه په ساحلي غاړو کې د تیلو د رایستلو په ارتباط برمکاري زیاته او پراخه کړي چې وایي دا به امریکایي کارګرو او کورنیو ته ګټه ورسوي. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Our country is blessed with incredible natural resources, including abundant offshore oil and natural gas reserves. This executive order starts the process of opening offshore areas to job creating.
زمون هیواد د نمنلو ور طبيعي منابع سره نیکمرغه شوې ده چې په دې کې د ساحل د غاړې تیل او طبيعي غا شامل ده. په دې اجرایي فرمان سره د ساحلي غاړو پروسس شروع کیږي چې د انرژي په کشفولو سره کارونه پیدا کیږي. دا د پخواني حکومت د شمالي قطب د جاري ورکولو بندیز اړوي. زمزمه شو چې تاسې تیل نشي راستلې او په ځمکه کې پرېږ دی. د دغه باندې زاړول د جمهور رئیس په انتقاد کوونکو باندې خونه لګید چې وایي د حکومت وعده به چې د تیلو د راستلو لپاره دی برمکاري وشي چاپیرال ته تاوان ورسوي. د دغه مارش تنظیم کوونکو دا د اقلیم او عدالت لپاره د درست هیواد غوښتنه یاده کړه. د ډیرو فعالانو لپاره دغه مظاهرې د جمهوري ریاست په مقام کې د جمهور رئیس د 100 ورځو په باره کې د مقاومت د یو لوی سمبول نمایندګي کوي. نور هیله کوي چې دغه مارش به د یوې سترې غوښتنې کار وکړي. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یاد شي وایي عاجل ضرورت لرو چې اوس باید یو څه وکړو او دا مهمه ده چې ژوند وکړو. یو سړی چې نه غواړي نوم یاد شي وایي
If something isn't done, the stakes are enormous because they're talking about more pollution that's going to put more pollution in the air like arsenic and mercury in our water and that affects the air our kids breathe and the water they drink.
که څه ونشي نو ګټې یې زیاتې دي، ځکه دوی د زیاتې ککړتیا په باره کې خبرې کوي چې دا به هوا ډېره ککړه کړي چې زموږ په اوبو کې سیماب او زهر لرونکې ماده ګډیږي. په هوا باندې تاثیر کوي چې زموږ ماشومان یې تنفس کوي او اوبه څښي. له نړیوالې ټولنې پیغام په مستقیمه توګه حکومت او د دغه هیواد د کانګرس غړو ته ورسید.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان نه د ناتو د قواو د وتلو نه د امریکا یو درې کسیز نظامی قوا د هلمند ولایت ته رسیدلې ده. دغه خاص قواوې به د امنیت او د مخدره موادو ضد مبارزه کې څه کومک وکړی شي؟ مونږه د نظامی چارو کارپو جنرال طاقت سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو.
محترم عبدالواحد طاقت صاحب، په نظامی لحاظ باندې د هلمند ولایت د 309 امریکایي عسکرو بیا لیګل دا به څه ګټه وکړي؟
هلمند د امریکای او د انګلستان لپاره اقتصادي ارزښت لري. لاولنه انګریزانو دا منطقه تثبیت کړې وس د هیروینو زنوی فساد د افغانستان د ټول افغانستان مخدراتو کې د هلمند برآمد کیږي. نو دغه خاطر انګریزانو په هلمند کې خپل اډې جوړ کړې، وزر سو افسران هلته لرل. بیا امریکا سره کوئی سوسو یا انګریزانو خو مزه وکړي، بیا نو د مارجی عملیات بهانه کړل او 15000 لشکر برابر کړل. 15000 لشکر خو مارجی سو لسوالیم لانه او په وخت کې عمله وکړه او دلته وزر خپل لشکر په هلمند کې ځای بجای کړی. بیا امریزانو تو ویل تاسو وسوځي مګه وزر ازل دراغلی تاسو ته نور ضرورت نشته.
بله، دا خدا غو خبره تاسو کوي چې یعنی د ناتو قواوې په افغانستان کې موجود؟
بالکل بالکل، وو خو بل اخره اوس ټول للی دی بیا د 300 نفر راځي الته لږه نه مخدراتو کې وړي. دوی د تقریبا 100 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې د مګ د افغانستان د مخدراتو کو او د یورانیم او د لیتیم پیسې دي د امریکای او د انګلیس جبته. 500 میلیونه ډالر فقط طالبان د هلمند د مخدراتو کو په لارې پر لاس راوړي. 500 میلیونه ډالر د معدنیاتو نه. او القاعده او ترورستان په هلمند کې هم رانهسته لکه په بدخشان او په نورو سیمو کې څه ده. دوی دلچسپي ولې په هلمند کې ده؟ ولې په ننګرهار کې نه ده چې داعش دلته؟ ولې په کونړونو کې نه ده چې هلته داعش؟ داعش په نوم خو د داعش په نوم باندې هغه د پاکستان لشکر طیبه او سپاه صحابه او لشکر جنګوي او دغه راغلي دي او دوی ورته داعش نوم ورکړی ده. در حال کې چې داعش نشته، داعش کوی خو ازرجات ته بتللی وي. د داعش موخې خو شیعګان دي، هغه خو ضد شیعه او تحریک ده نه ضد سنی. نو دوی هلته په چین کې ولې خلک سرونه پرې کوي ترې او یا په بمونو باندې کېنی سنیان خپل؟ دوی د سوریې او د عراق د شیعګانو د ځپلو لپاره اصلا جوړ شوي دي او داعش د چا لښکر ده هغه هم معلوم ده. او داعش په افغانستان کې څوک وایي چې داعشیان دي؟ دلته داعشیان نشته، دلته فقط پاکستاني ملیشي دي، کمانډو دي، د ایسای او د پاکستاني پوځ دي. داعش په عنوان لاندې راغلي دي او هر څوک چې چا ځان معرفي کړی ده چې زه چې مثلا شاهد الله شاهد یم، هغه هم دیو تنظیم سوی او حافظ سعید یم، هغه هم د پاکستانیانو د تحریک دیو تنظیم د لشکر طیبه رهبرو. دا ټول څوک چې معلومی دي هغه د پاکستان وی حتما. دوی د داعش باندې د مور بم واچاو. د مور بم په نتیجه کې دوی یو د داعش مالی مکتوب نه خو په اچین کې. نو په هلمند کې 200 لشکر 300 عسكر راغوښتي دي، اوس 1900 راغوړي. دا ولوسو دریسو دا 2000 کېږي. امریکا دغه په بهانه د خپل نظامی حضور زیاتی او د خپل نظامی حضور له مخه به افغانستان بیا د بل جګړې ډګر ګرځي چې هغه به د روس او د امریکای جګړې په افغانستان کې لکه په سوریه کې څه کومه جګړه ده.
دغه خبرې چې تاسو کوي دا په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم تحلیل دا خبرې کوي چې امریکا داسې غواړي؟ او بل وایي چې د دې د لیتیم او نور دغه شیان د دې نه وړل کیږي. د افغانستان حکومت په دې باندې خبر دی چې دا وړي بې اجازه وړي، په غلا یې وړي، دا څنګه چل؟
په نقشو کې غرونه دي، د خلکو په شنو ذهنیتونو کې غرونه دي، اوس غرونه نشته. پکتیکا په وانه کې دوی میدان جوړ کړ په 300 میلیونه ډالر امریکایانو. هغه میدان خلکو فکر کاوه چې دا تیاره به دلته جګیږي او په پاکستان به برید کوي، بیا به بیرته راځي دلته په دې میدان کې او بیا به د میدان نه په غره کې ننوځي، ځکه دوی په غره کې هم کار کاوه. هغه اوس هغه میدان دغسې خالي ولاړ دی. 300 میلیونه ډالر هم په مصرف شول، خو په خوا کې یو لوی غر او غر اوس نشته. داسې په غره کې چې وو هغه ورځې ظاهر قدیر وویلې چې دا کوم د مور بم د پلار بم د داعش په اچین کې واچو، دلته یو داعش هم نه ده کې مړ شوی، هلته کوم ماده چې کوم ډېر قیمتي معدنو څلور ورځو کې هغه چورته یې وړل او په مخه یې. نو دغه چې وخت د پارلمان معاون دا خبره کوي او په زغرده په میډیا کې نو دا خو موږ لپاره دا ثبوتونه دي کنه دلته چې د قندار وکیلان او د اوروزګان وکیلان او د هلمند وکیلان چې دوی په باغ کې په میډیا کې چې امریکایانو او انګریزانو د موږ وطن چور ک او نه لیتیم را پریښودل نه یورانیم را پریښودل او مواد مخدره لپاره دا چې تخم راوړی د سپټال کې دوه وری حاصل ورکړي او دغه دولس نیم زره ټونه کې دا په دستي بکس کې نه ول کې دا په کانټینر کې
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک اشنا ریډیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده که چرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovia.com باندې اوریدل شئ موږ تاسو نه اجازه غواړو د درې برخې خبرونه اوس پیلېږي هغه اوریدل مه هیروئ خدای پامه